سات ماشام شپش بجه شوی درنو اوریدون که السلام علیکم. متحده عربی امارات پا افغانستان که ده دری زره میگاوات برشنا ده تولید لپاره پانگوه نکوی. پا دی خبری مجله که چیزه اسمت ساروانی ده شمشاد زادران پا تخنیکی همکاره ورندی کم. ده دی اونو رو موضوعات و تفصیل آوری. لمرای فرشته جلال زید ده سات خبرون ورندی کوی.
د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې له دوی سره د پاته جنګي اسیران دي خوشې کړي. په عین وخت کې طالبانو د خپلو خوشې کېدونکو بندیانو لپاره د کلک امنیتي ګواښ د موجودیت ادعا کړې ده. په روسیه کې ډیپلوماتیکې سرچینې وایي جمهور رئیس محمد اشرف غني په مسکو کې د افغانستان سفیر کابل ته بللی دی. د امریکا متحدو ایالاتو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید کړي. د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو څخه نن غوښتنه وکړه چې له دوی سره د حکومت پاته جنګي اسیران دي خوشې کړي. په امنیت شورا کې د ملکي خلکو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالب بندیانو د خوشې کېدو بهیر به ژر پیل سي، خو هغه دغه راز له طالبانو سره د پاتې حکومتي بندیانو د ژر پرېښودو غوښتنه هم وکړه.
یو خاطر که دغه څلور سو بندیان چې قانون اند خلاصون ورنو و منګه خلاصو، دوی هم باید زمنګ بندیان چې د دوی سره دی لوسنه مشخص دی واضح دی که دوی بندیان خلاصيږي او دوی بندیان کورنۍ لري نو زمنګ بندیان هم کورنۍ لري، که دوی بندیان رهبری لري چې تعقیب کی زمنګ بندیان هم رهبری لري چې تعقیب کی.
خو انتظار خادم لازادی راډیو سره په دې مرکه کې ونه ویل چې طالبانو سره څومره حکومتي اسیران لا هم پاتې دي. وسلوالو طالبانو ویلي له امریکا سره د تړون مخې د حکومت تر زرو زیات بندیان خوشي کړي دي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو د خپلو خوشي کېدونکو بندیانو لپاره د کلک امنیتي ګواښ د موجودیت ادعا کړې ده. رسنیو ته د دوی په رسېدلې وینا کې ادعا سوي چې د داعش ډله د دوی په وینا د افغانستان د حکومت د استخباراتو په مرسته د هغوی پر خوشي شویو بندیانو د بریدونو تکل لري. د وسلوالو طالبانو لخوا د دغې اعلامیې په اړه د افغانستان حکومت لا څه نه دي ویلي. په روسیه کې ډیپلوماتیکو سرچینو نن د ازادي راډیو ته تایید کړ چې جمهور رئیس محمد اشرف غني په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند کابل ته ورغوښتی دی. د سرچینو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړي دي. د سرچینو په حواله په روسیه کې د افغانستان د سفارت سرپرستی د همایون محتاط په نوم یو وګړي ته سپارل شوی دی. لطیف بهاند تقریبا دوه کاله په روسیه کې د افغانستان سفیر و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې جمهور رئیس ولی لطیف بهاند کابل ته ستون کړی دی وضاحت نه دی ورکړی. او د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون نن وویل چې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې او د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ د کپ لپاره په سیالیو کې د ګډون په خاطر هغه تمرینی لوبي او مقدماتي لوبي چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې باید کړي وای ځنډیدلې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن ویلي دي چې دا ځنډ د دې لپاره پیښ شوی چې د کورونا ویروس د خپرېدو لکبله د فوټبال نړیوال فدراسیون ارسو چې خپل پروګرامونه شاته واچوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو ویلي چې نوې مهالویش به وروسته اعلان سي. تاکل سوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په روان منی کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره او د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ د جام لپاره په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په خاطر د هند او بنگلادیش او عمان د لوبډلو سره لوبې ولري. د امریکا متحدو ایالاتو له ملګرو ملتونو وغوښته چې په ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید کړي. امریکا د دې لپاره پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 15 غړو د ملاتړ خپلولو هڅه وکړه. خو دا څرګندېږي چې روسیه او چین به چې په امنیت شورا کې د ویتو حق هم لري د امریکا له دې نظر سره مخالفت وکړي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت پر نو وویل چې امریکا په دې باور ده چې ایران باید د هر ډول وسلې له اخیستلو منع سي. په ارمنستان کې یو شمېر خلک پر خپل صدر اعظم نیکول پاشینیان د دې کابله نیوکی کوي او نیوکی د زیاتېدو په حال کې دي چې ولې په بیړه الکساندر لوکاشینکا ته د بیلاروس د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ویلې ده. د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د دوشنبه په ورځ ابتدایي پایلې اعلان کړې او ویل چې الکساندر لوکاشینکا انتخابات په ډیرو رایو ګټلې دي. په همدې ورځ نیکول پشینیان هغه ته د مبارکۍ پیغام ورواستاوه، خو د بیلاروس په ټاکنو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه خپاره سوي دي او له هغه راهیسې په ټول بیلاروس کې اعتراضي مظاهرې روانې دي. په بیلاروس کې وروستۍ مظاهرې سختې وځپل سوي او د اروپا کمیسیون مشري په بیلاروس کې له مظاهرچیانو سره د حکومت چلند وغندل او د بیلاروس پر حکومت یې غږ وکړ چې رایې دي په منصفانه ډول وشمیري. په بیلاروس کې چارواکو د اول وار لپاره رسمن تایید کړه چې پر مظاهرچیانو یې وژونکي وسلې استعمال کړي دي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې پولیسو تېره شپه د هغه هیواد په برست ولایت کې د خلکو پر یوه ډله چې د اوسپنې ډنډې په لاس کې وې او پر پولیسو یې د حملې هڅه کوله ډزې کړې دي او په دغو ډزو کې یو تن وژل سوی هم دی. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویاندی ولها چمدانوه د آزادی اروپا او آزادی رادیو خبریال ته ویلي چې وروسته به په دې اړه چې پر دغو مظاهرچیانو دقیقا په کومه وسله باندې ډزې سوي دي معلومات رسنیو ته ورواستوي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاوات برېښنا پر تولید پنګونه کوي. لشکر اسلام ډلې په ننګرهار کې بریدونه زیات کړي. د دې ډلې په اړه د ننګرهار د والی ویاند وایي
دغه غوښتنه د بین المللي قواعد او رسوماتو پر خلاف دی.
د رسنیو د ملاتړ اداره نیوی طالبانو له قطر غوښتي چې د سولې مذاکرات له رسنیو په پټه ترسره شي. په پکتیا کې په خپل وخت او ښه کیفیت د مچلغو بند جوړېدو په اړه ځینې خلک اندېښنه لري، خو د بند جوړولو مسؤلان ډاډ ورکوي.
بند خطرات خو ځکه چې ګټې اخیستنې ته به هم ونه سپارځي.
کاملا ولسته اطمینان ورکوو چې پروژه په خپل وخت او ښه کیفیت سره تکمیلوو.
شاوخوا یوه اونۍ وروسته ښوونځي بیا پرانیستل کیږي.
د قرنطین په دوران کې ټول ماشومان د زده کړو پاتې شول. آنلاین زده کړې چې هم وي دوی سمه توګه دغه زده کړې نشي ترلاسه کولی.
لکه څنګه چې مو مخکې ویل، متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاوات لمریزې برېښنا د تولید لپاره پانګونه کوي. افغانستان حاضر ده د خپلې مصرفي برېښنا زیاته برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي، خو ویل کېږي چې افغانستان د اوبو، لمریزې او بادي برېښنا د تولید زیات ظرفیت لري. د افغانستان د حکومت او د اماراتي شرکت ترمنس د لمریزې برېښنا د تولید په برخه کې یو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی هم دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی. توحیدی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. اول زموږ اوریدونکو ته د دې پروژې په باب ووایي چې څه وخت به عملي شي او په بشپړېدو به څومره وخت ولګول شي.
ا دې دې ته مننه. اول سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته، خوشاله چې تاسو لاره درنو اوریدونکو سره معلومات شریکوم. البته یو تفاهم لیک د دغه شرکت سره چې لاسلیک شو، دا به 3000 میگاوات په ظرفیت پراتلونکو کلونو کې بعد برېښنا سولری برېښنا د تولید پاور پلانټونه او یا هم دزګګانی به دغه نصبوي. دا به د افغانستان په هغه برخو کې چې د دې ظرفیت د ځمکې او همدارنګ د تولید ولري، دا به د وروسته د سروې څخه، ابتدایي سروې څخه دا به معلومه شي او بیا به تخنیکی سروې لپاره او د دې مبلغ به بیا د تخنیکی سروې څخه وروسته معلومه شي. خو اوس دغه تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې دا په خپل وخت او زمان سره خ پرمختګ وکي او دا د افغانستان لپاره مهم ګام بلل کیږي.
توحیدی صاحب، 3000 میگاوات یعنی څومره؟ د افغانستان لپاره څومره یا 2000 میگاوات برېښنا کافی ده؟
د افغانستان لپاره چې ټول افغانستان وګړي برېښنا ته لاسرسي ولري، په لومړي ګام کې 2000 میگاوات ته ضرورت شته. یعنی چې یو کور هم په افغانستان کې نور پرته د برېښنا څخه نه وي. اوس په افغانستان کې موږ د تولیدي برېښنا سره او د وارداتي برېښنا سره موږ تقریبا 1300 میگاوات پورې برېښنا لرو. یعنی دا برېښنا د دې وسنې برېښنا په پرتله تقریبا څه باندې دوه چنده نه حسابيږي. خو د دې ترڅنګ چې هغه برېښنا طبیعي ده چې د کور دننه په ظرفیتونو باندې نور هم په نور برخو کې همداسې عملا کار پیل دی، خو دا هم ډېر ښه ګام دی چې دا ډېر مهم بلل کېږي چې تر څو د کور دننه برېښنا یوازې د سولر څخه هم تولید کړی شي. حال دا دی چې په افغانستان کې د سولري برېښنا د اوبو د هایدرو پاور یا د اوبو څخه تولید برېښنا، همدارنګه د سکرو څخه او د باد څخه د ظرفیتونو چې اټکل شوی تقریبا تر شپږ 500 میگاوات پورې د افغانستان ظرفیت شته. خو په دې برخه کې چې سرمایه گذاري وشي هم د خصوصي پانګوالو لارې او هم د بین المللي پانګوالو لارې، دا د ښه فرصت دی د برېښنا د بزنس په برخه کې چې د افغانستان لپاره او د افغانستان له بهر د صادرولو په برخه کې اقدام وشي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان برېښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی و چې په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو د یوې کمپنۍ له لوري د 3000 میگاواټ لمریزې برېښنا د تولید په باب پانګونې باندې څرګندونې کولې. د دواړو خواوو ترمنځ تفاهم لاسلیک شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ننګرهار چارواکي وایي د یو پاکستانی وګړي منګلباغ په مشهد د لشکر اسلام ډله اوس هم د دغه ولایت په ځینو سرحدي سیمو او ولسوالیو کې فعال ده او وسلوال فعالیتونه کوي. د ننګرهار د والی ویندوی وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو یې بریدونه هم ډیر کړي دي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار چارواکي وایي په دې وروستیو کې د لخکر اسلام وسلوالې ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د غړل چې د طالبانو له وسلوال فعالیت سره یې هم مهاله د ننګرهار په سرحدي سیمو کې په ځانګړي ډول نازیان او چین ولسوالیو کې ورانکاري فعالیتونه پیل کړي، په دې وروستیو کې خپل بریدونه ډیر کړي دي.
د لخکر اسلام یو تورست ډله چې په وروستیو کې څو پیښې داسې وکتلې چې د نازیانو او ځینو نورو سرحدي سیمو کې دوی ترسره کړي، ولې متاسفانه چې دوی په وروستیو کې څو بریدونه زموږ په امنیتي ځواکونو باندې وکړل، حتی شهیدان یې کړه او د دوی هدفونه ترهګریز دي. اوس اکثریت د دوی پاکستانی دي، خو ځینې افغان همکاران هم ولري. عموما ټولو ترهګرو ډلو رهبري تر ډېره کچه پورې پاکستاني مسؤلین لخوا کېږي، خو زموږ دفاعي ملي امنیتي ځواکونه به هیڅ ډول تر روسستان ته ځای ورنه کړي او دوی له منځه وړي.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه هم د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې لخکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین پکې وژل شوي وو. کله چې داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې را څرګنده شوه، لخکر اسلام وسلواله ډله یې پر وړاندې وجنګېده او د دغه ولایت په چین، نازیان او ځینو نورو سرحدي ولسوالیو کې د یو بل پر وړاندې درنې جګړې وکړې او یو تر بله د سیمو په لاندې کولو بوخت شول. د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د 2013 میلادي کال د فبروري په 15مه د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې نښته شوې وه چې په ترڅ کې د دواړو لورو لږ تر لږه نهه وسلوال، د لخکر اسلام درې او د داعشانو شپږ وسلوال پکې وژل شوي وو. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډله چې د مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې خپلو وسلوالو فعالیتونو او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړی، څوک او څه غواړي؟ د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری په اړه وایي:
افغانستان کې دې تروریستي ډلې چې دي دا یوازې طالب او داعش پورې محدوده نه، نورې تروریستي ډلې دي چې هغه د پاکستان داعش پورې مربوطه، لکه لشکر اسلام، لشکر طیبه، جیش محمد، نور ګروپونه دي چې دوی عملا په جګړه کې ښکېل دي او خپل هغه فعالیتونه پر مخ وړي او د دوی سره قوي ملاتړ د پاکستان د استخباراتي شبکې دی.
که څه هم لخکر اسلام ډلې تر اوسه په وروستیو کې د خپلو فعالیتونو او بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډول اندېښنې په داسې حال کې دي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ډېرې شوې دي. او د جنگ لخکیلو خو غواړي چې لوینه تویولو تیر او د جنگ پر ځای دی پر سرتا سړی وربند ټینګار وکړي. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کرکیش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریځ لا هم روښانه نه دی. د سازمان په یوه راپور کې له طالبانو غوښتي چې په مذاکراتو کې د ښځو او لژکیو د حقونو د ساتنې د څرنګوالي په اړه خپل دریځ روښانه کړي او وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړښت کې څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په خبرو کې به په افغانستان کې د څو کلونو بریاوي خوندي پاتې شي. په دې اړه د امید ظهیر مل راپور وایي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلېدونکې دي، د کړکېچ نړیوال سازمان په خپل یو نوی راپور کې د یو شمېر مهمو مسایلو په اړه د طالبانو په مبهم دریځ اندېښنه ښودلې. راپور کې راغلي طالبان هم د یو شمېر هغو مسایلو په اړه چې د افغانستان له حکومت سره پرې غږېږي روښانه دریځ نه لري. په دې راپور کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د مذاکراتو په لړ کې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریځ روښانه کړي او باید ووایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت کې څه ډول بدلون غواړي او وسلوالې په دې جوړښت کې څه ونډه درلودلی شي. د کړکېچ نړیوال سازمان د سولې بهیر له خطرونو سره مل بللی، خو د سولې په مذاکراتو کې یې د کابل دریځ ستایلی چې نسبتاً روښانه دی. دې سازمان له طالبانو غوښتي څو یو منسجم سیاسي لیدلوری پیدا او جوړجاړي ته چمتو شي. طالبان بیا وایي د ټولو مهمو موضوعاتو په اړه په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي په مخامخ مذاکراتو کې به پر ټولو هغو موضوعاتو بحث وشي چې اړتیا یې ده. ښاغلي شاهین له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان راتلونکی نظام، امنیتي او دفاعي ځواکونه، د ښځو حقوق او د بیان ازادي هغه مسایل دي چې د افغانانو ترمنځ په مذاکراتو کې به پرې بحث کیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په خبرو کې به د افغانستان د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي رئیس محمد معصوم ستانکزی:
مسله عمده خطي سر
د سری کرښې عمده مسله د افغانستان ملي ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه دي چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټول افغانانو له غوښتنې سره سم وي. داسې افغانستان چې هم له ځان سره، هم له ګاونډي هیوادونو سره او هم په سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
خو آیا د سولې په خبرو کې د ځینې مسایلو په اړه د طالبانو په دریځ کې ابهام اندېښمنوونکی دی؟ د سیاسي مسایلو کارپوه احمد شاهین وایي دا چې طالبان له نظریاتي او ترکیبي اړخه بېلابېلو لوریو سره تړلي دي، له همدې کبله په ځینو مسایلو کې ګونګتیا پر خپل ځای ده.
دا زه د څه توګم چې ډېر د اندېښنې وړ ده. یو هغه څه چې اوس ما وتړه چې دا خارج خبرې کوي چې دا ډېره ضعیفه ده، بل دا دی چې دوی په خپل دریځ باندې ډېر ټینګار کوي. دا به د مذاکراتو زمان او بهیر به زمان به اوږد او بهیر به ډېر پیچلی کړي. اوس چې اوس دغه پړاو شروع کېږي وړاندوینه او جرسجل ته ورسېږي، دا ماته ډېره
د کړکېچ نړیوال سازمان داسې مهال د سولې په خبرو کې درونتیا په اړه اندېښنه ښایي چې له دې وړاندې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شبې هوکړه لیک کې د پټو مسایلو په اړه تشویش ښودل شوی و. تمه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ لومړنۍ رسمي خبرې راتلونکې اونۍ کې پیل شي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د کړکېچ نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریځ لا هم روښانه نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت یوه ډیپلوماتیک سرچینه وایي قطر نه غواړي نړیوالې رسنۍ په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات منعکس کړي. دې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د قطر هیواد دا پریکړه لا هم رسمي او وروستۍ نه ده، خو د سرچینې د معلوماتو پر اساس کوربه هیواد غواړي د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرې یوازې قطری رسنه خبری کړي. په دې موضوع د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې نه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې واوري.
د افغان حکومت یو ډیپلوماټیکه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نو مخپور شي ازادي راډیو ته ومنله چې د مذاکراتو کوربه قطر نه غوړي ل راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو څخه رسنۍ خبري پوښښ ولري. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د افغانانو خپلمنځي خبري به یوازې د قطري رسنوي لالارې خبريږي، خو د نړیوالو رسنوي په اړه لا هم د یاد هیواد پریکړه ورستۍ نه ده. د سرچینې لخوا په بین الافغاني مذاکراتو کې د نړیوالو رسنوي د محرومیت دلیل د مذاکراتو محرومیت امنیت یاد شوی دی. په پام کې ده چې د افغانانو خپلمنځي خبرې د راتلونکي اونۍ په لړ کې د قطر هیواد پلازمینه دوحه کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی وایي پر نورو رسنیو محدودیت وضع کول د طالبانو غوښتنه ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل یو شمېر افغان خبریالان افغانستان کې د قطر هیواد سفارت ته د یاد هیواد ویزې اخیستلو لپاره ورغلي، خو د سفارت لخوا یې غوښتنه رد او ورته ویل شوي چې د طالبانو په غوښتنه رسنیو ته د ګډون اجازه نه ورکوي.
د نای د معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې ده او غوښتلې ده چې د بین الافغاني مذاکرات باید د بسته دروازو په شا ترسره شي. زما او د نای موقف دا ده چې دغه مسله او دغه غوښتنه د بین المللي قواعد او رسوماتو پر خلاف دی او همدارنګه د افغانستان د ملي قوانینو تعهدات سه طالبان او امریکایانو سره درلوده دغه تعهدات هم پر خلاف دی.
د افغانستان حکومت او طالبانو بیا په بین الافغاني خبرو کې د رسنیو د نه ګډون د دلایلو په اړه د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د سولې مشورتي لوی جرګې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو پر روڼتیا ټینګار وکړ، خو پښتنه داده چې د افغانانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د نړیوالو رسنیو نشتون به څومره دا بهیر له نیوکو سره مخ کړي. په دې اړه یو شمېر خبریالان وایي په دې خبرو کې د رسنیو نه حضور به د یو شمېر مسایلو په اړه د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړي.
پکتیا د مچلغو بند چاري له شاوخوا لسو کلونو ځنډ وروسته یو ځل بیا پیل شوی دی. ځینې وایي د بند په چارو کې له بې کیفیت موادو کار اخیستل کیږي او چاري هم پڅې روانې دي، خو د پروژې مسؤولان بیا وایي چې چاري ښې په مخ روانې دي او د کیفیت په باب هم ډاډ ورکوي. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا له مرکز څخه ختیځ لور ته په شاوخوا 14 کیلومتره کې پراته د احمد اب ولسوالۍ چیرته چې د مچلغو بند جوړیږي. د احمد اب ولسوالۍ شمالي لوري ته چیرې چې پراخه دښته او ګڼ کلي موجود دي، نږدې 15 کیلومتره مزل وروسته د مچلغو کلی راځي. د دې کلی په بر سر کې د دوو لویو غرونو په منځ کې دغه بند جوړیږي. له دې بنده د غرونو په څنډه کې دوه کانالونه غځېږي چې یو یې د سیدکرم ولسوالۍ په لور او بلې هم د احمد اب ولسوالۍ د ځمکو خړوبولو لپاره جوړیږي. د دې بند چارې د پلان مطابق په څلورو کلونو کې بشپړیږي، خو د سیمې خلک یې چارې پسې بولي او وایي په ځینو برخو کې له بې کیفیته موادو هم ګټه اخیستل کیږي او ځینې وخت یې چارې درېږي. انجینر محمد رسول وایي
هغه نیر چې دا مثلا د کوم پروپوزل سره چې دا دغه پروپوزل نه چې دا تقریبا 2 متره یو نیم متر اندازه پورته کړي، خو مګر که 12 کیلومتر دا نیر چې دا وګدواله لري دا چې دا شاید 2 کیلومتر ته 2 کیلومتر ته هلته سټاپ شي، ځکه چې هلته کټای نه ډیر زیات غوښتلې دي، دوی مصارفات زیات پر راتلل. دوی دا کومه خاکا سره راوړي د خوړتي ګور تر راوړي سراتي ګور تر دا بیا د کانکریټ سره دی مقامت بیا نڅنګي بند خطرات خو ځکه چې ګټه اخیستنه ته بون ونسپرځي.
د مچلغو بند تر ډیره د کارنې د پیاوړتیا په هدف جوړیږي. خو د سیمې یو بل اوسیدونکی شیرپا او احمدی چې د خوست شیخ زید پانتون د کارنې پونځي استاد هم دی، د بند د اوبو د ډیری د لپاره شوی سروې نیمګړی بولی.
لبان 15 کیلومتره شرق طرف ته الته نور یو بده چې هغه د غره طرف ته ځي، هغه د دې وبو غونته دوه واری کیږي، هغه وبو چالي دلیم نه دی معلومات نه لري. دا سروې چې ده د سمانه د سوي
د دې پروژې مسول جاوید احمد هجرتوی د بند د جوړیدو چارې د پروپوزل سره سم په ښه کیفیت روان دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
کوچنی سټرکچرونه دوی سره قرارداد شوي دي، واقعیت ته خو ډېر جدي نظارت ځینې روان ده او په ډېر کیفیت باندې کار سرعت باندې کار روان ده. کاملا ولس ته اطمینان ورکوو چې پروژه په خپل وخت او په ښه کیفیت سره تکمیلوو.
د هجرت په خبره ده د بند ډیزاین یو پاکستانی کمپنۍ کړي او دوی هم د همغه ډیزاین لمخه چارې تر سره کوي. د خلکو دانی وکمو د پکتیا له ولایتي در سره هم شریک کړي. د ولایت مقام مرستیال عبدالولی سهی ازادي رادیو ته وویل چې د بند لاروانو چارو د نظارت صلاحیت نه لري، خو د خلکو اندښنې له مرکز سره شریک کړي دي.
څنګه چې مخکې وویل موږ په دې پروژه کې بېخي قطن د سیمه ییزې ادارې په عنوان موږ نه یو شو، بلکې هیڅ نه یو کېدخي.
د مچلغو د بنچاري په تیرو څو کلونو کې درې ځله پیل شوې، خو بیرته د امنیتي ستونزو له امله په ټپه ودرېدې.
له پکتیا څخه مو د احسان آریان راپور اوریده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغان کابینې د تصمیم له مخې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. دغه وزارت ټینګار کوي چې د زده کړو په مهال به روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کیږي. د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانستلو طرحه په کابینه کې تایید شوې او په ټولو ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبلې په لومړۍ نیټه پیل شي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت آزادي راډیو ته وویل په ښوونځیو کې دغه زده کړې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیلېږي.
طرح آموزش حضوری مرکز دولتی و خصوصی ما به طریق اول مایسون
بلند بیوول منگ با پا خصوصی خونزیو که جدی سار ولی لسر غراون که سر قانونی چلند کی خصوصی خونزی مکلف شوی چه تزمین ورکلی سو زایشوی سمسترون پا خزانی سمسترون و دهم سمستر دراتون که المریز کال پا لومریو که جبران کلی
در سمستر دوفم یعنیش که سر خزانی جبران میشه؟
اغلی نصحت وبل په دولتي خونځو کې به حضوري زده کړې یوازې په یو لسمو او دو لسمو ټولګیو، د شپې لخوا په خونځو کې به په ومو او دو لسمو، او په خصوصي خونځو کې به لومړی ټولګی نه تر دو لسمه ټولګی پورې ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا وایرس د خپرېدو په ورځو کې په خونځو کې د زده کړو آنلاین سیستم رامنځته کړی و، خو ځینې انتقاد کوي چې آنلاین زده کړې له یو لړ ستونزو سره مخ وي. د کابل اوسیدونکی میرولی وایي اولادونه یې د آنلاین سیستم له لارې زده کړو ته لاسرسی نه درلود.
د قرنطین په دوران کې چې ښوونځي رخصت و او ماشومان د زده کړو پاتې شول، آنلاین زده کړې چې هم وې دوی په سمه توګه دغه زده کړې نشو ترلاسه کولی، ځکه د برق ستونزه وه او همدارنګه د تلویزیون له لارې نه کېدلې. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو، خو هغه ټول تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت له لوري ورته لارښوونه کېږي باید په پام کې ونیوږه ماشومان په سمه توګه ښوونځیو ته لاړ شي.
د غلام محمد غبار د ښوونځي زده کوونکي خان محمد چې اوس هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري په دغه سیستم انتقاد هم لري.
د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیرې اونۍ لوی چاودنې پر ځاني او مالی زیانونو سربیره د ډیرو ماشومانو پر رواني حالت هم ژور اغیز کړی دی. په هغه چاودنه کې تر یو سل اویا ډیر کسان ووژل شول او شاوخوا شپږ زره نور ټپیان شول. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د هغو ماشومانو په اړه چې د دې چاودنې له کبله رواني حالت بدل شوی دی راپور چمتو کړی چې غټکی فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په بیروت کې د چاودنې پر مهال درې کلن عبدل ایتانی په لوبو بوخت و چې ناڅاپه یې مټ او سر ټپي سو. د عبدل مور هیبه آجی اسوشیتد پرس خبری اژانس ویلي چې کله د روغتون عاجلې څانګې ته ورغله خپل کوچنی زوی یې ولید چې په وینو لړلي سر او مخ سره د خونې په یوه کونج کې ناست او بدن یې ریږدي. هغې زیاته کړه چې په روغتون کې نور ټپیان هم ول او شاوخوا په وینو لړلي پراته ول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره زیاتوي چې په وژل سوي کې لږ تر لږه درې ماشومان ول او یو دېرش نور ماشومان ټپیان سوي دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان ویلي چې په دې پیښه کې د بې ځایه سوي کسانو په ډله کې هم سل زره ماشومان دي چې ډېره سخته رواني ضربه یې لیدلې ده. میرمن هیبه آجی اسوشیتد پرس ویلي چې زوی یې د هر ډول ژغ په اورېدو سره ټکان خوري او اشتها یې له لاسه ورکړې. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د رواني چارو متخصص ابي حبیب اسوشیتد پرس ویلي چې هغه ماشومان چې دا ډول پیښو اغیزمن کړي وي ښایي رواني ناروغي او یا سردردي، ګنګسیت، د هاضمې خرابوالی او نورې ستونزې ورته پیدا سي. رانیا اشکار د دوو ماشومانو مور ده. هغې اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې زوی یې تر دې پیښې وروسته په کمپیوټر کې هغه لوبې پلټي چې اور پکښې وي او زیاتوي چې څلور کلنه لورې د لبنان ملي سرود وایي خو شعر یې بدل کړی او وایي چې ټوله نړۍ چاودلې ده، اور په ټولو ځایونو کې خور دی. مها غزاله یو روان پوه ده چې تر یادې چاودنې وروسته یې د ډېری ماشومانو درملنه وکړه. هغې اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې ډېرو ماشومانو خپل انډول له لاسه ورکړی. هغې زیاته کړه چې دغو ماشومانو په یو ډول باور له لاسه ورکړی او پرله پسې پوښتنه کوي چې آیا دا پیښه بیا تکرارېږي. د غزالې په خبره ماشومان مقاومت لري خو که یې رواني ضربه معالجه نسي هیجاني کېږي او چلند یې بدلېږي. د اسوشیټډ پریس راپور تر روان په هانو لقبل لیکي چې دغه ماشومان ته باید ډاډ ورکړل سي سو عادي ژوند بیرته پیل کړي. روان په هانس پرشتنه کوي چې ماشومان باید خپل حالت له ځان سره پټونه ساتي او باید وهڅول سي چې خپل احساس څرګند کړي. د روان په هان وایي که ماشومان خپل احساس څرګند نه کړای سي شته ده چې هغوی ته وویل سي په انځورونو کې خپل حالت بیان کړي.
ازادي راډیو یو بل خبری مجله هم لري چې دا فرشتنی غوړندې کوي. مهرباني.
تشکر سروان صاحب.